السلام علیکم استری مشهید مشال ریډیو خبرونه تا وګی په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې شوې په دې غړې کې زه منو شاستاسو قربایم او مجید بابر ما سره د خبرونو ویاندې د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ د نن ورځې په اخیری خبري غړې کې به یو شمیر سیمایز نړیوال ریپورتونه اوري خو په سر کې د مجید بابر نه د دې سات تازه خبرونه اورو
پڑ چنار کی لگتر لگا پندلس کسان وشلی او پندوس نور شوبل کڑی د ترکمانستان په میری سیٹی خار کی د ٹاپی گیس پائپ لائن پرانست وشوا په پیرس کی د موسمی بدلون پاڑا نڑی والا معاہدہ ترسر شو اوس ته مشال د خبرونو تفصیل د کورمې قبایلی سیمې ځایي خلک وایي چې پاړه چنار سره نږدې په عیدګاه مارکیټ کې نن غرمه یوې بمې چاودنې 15 کسان وژلي او 50 نور ژوبل کړي دي خو په پاړه چنار کې د پولیټیکل ایجنټ د دفتر محرر مشال لیډو سره په خبرو کې د 14 کسانو د وژنې د وژنې او د شپېتو نه د زیاتو کسانو د ژوبل کېدو په خلې کړي دي د زیاتوي چارواکو په خبره جوبل کسان ایجنسی هیډ کوارټر اسپیټال ته د درملنې لپاره استول شوې چې په کې د 15 نورو کسانو حالت مرګونی خفدل کیږي د پاره چنار په ټولو اسپیټالونو کې بیړنۍ حالت نافذ کړل شوی او سیمه امنیتي ادارو په خپل ولکه کې اخیستې ده کوم وسلوارې ډلې د دې چودنې پر بغاړه نه ده اخیستې د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د ترکمنستان په میری سیټي خار کې د تایپی ګیس پایپ لائن پروژې بنیادی تیګه کې خودل شو د پرانستې دستور کې د ترکمنستان د ولسمشر سربیره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند نائب صدر محمد حامد انصاری موجود وو په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل دا منصوبه به د ټولې سیمې لپاره د ترقۍ او خوشحالۍ سبب وګرځي په سیمه کې به امن یقیني شي ورسره به تجارت ته وده ترلاسه شي ښاغلی شریف زیاته کړه دیوای دا پروژه د سیمې د یووالي او اقتصادي پرمختګ یو لوی منصوبه ده د ټولو نه مهمه خبره ده چې دا پروژه به د سیمې د میلیونو خلکو ژوند د ترقۍ په لور روان کړي او د ټاپی ګیس پایپ لائن دا پروژه به د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ یو لوی مثال وګرځي د ټاپی د ګیس پایپ لائن چې شاوخوا 1015 کیلومتر اوږدوالی لري ګیس په ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي د خیبر پختونخوا د انرژي اینڈ پاور وزیر عاطف خان مشال لیډو سره خبرو کې وویل چې وفاقي حکومت د متحده عرب امارات یوې کمپنۍ سره په کوهاټ کې د تیلو د صفا کولو یا آئل ریفائنری جوړولو معاهده لاسلیک کړې ده عاطف خان زیاته کړه
څونه اول پروډکشن کیږي نو پاغه کې رائلټی 50% صوبایي حکومت ته ملایي او څون خلکو ته پکې روزګار ملایي ټریکټر والے نه والے تر مزدور نه والے تر بره پورې هر قسم لا مطلب دی چې دا یو هغه ځای کې علاقې کې خوشاله یو دغه هر ځای کې چې دا هغه کیږي نه
خو بیا د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي چې د پوره ګټې ترلاسه کولو لپاره باید د پټرولیم ګیس او اوبو پوره واک سوبو ته ورکړل شي د پاکستان پوځ داوا کوي په شمالي وزیرستان کې په 13 میاشتو کې د 3400 وسلوالو په وجلو د ترهګرۍ ضد جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر لخوا پرون په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د 2014 کال د جون د میاشتې راهیسې یې په ضرب اعظم عملیاتو کې 478 امنیتي کارکوونکي وژل شوي او 1914 نور زخمیان دي پوځ وایي په 13 میاشتو کې 10200 عملیات کړي خبر پاڼه زیاتوي چې پوځ تر اوسه په عملیاتو کې د وسلوالو 1200 پټرلونه له منځه وړي د پوځ د دې بیان په اړه وسلوالو لا تر اوسه څه نه دي ویلي د ننګرهار د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د بهسود ولسوالۍ اړوند سراچپ له تسیرما د سړک د غاړې باندې چاودنې د یوې مېرمنې او یو ماشوم په ګډون څلور کسه ملکي وګړي ژوبل کړي د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي د یکشنبې په ورځ مشال لیډو ته وویل د سړک د غاړې دغه ماین چاودنه نن خوشا 2:30 بجې په یوه کروله ډوله موټر شوې ده د خوږیاڼي په خبره ژوبل کسان روغتون ته رسول شوي او روغتیايي وضعیت یې ډاډ ورښودل شوی دی د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی چې د کراچۍ په عملیاتو کې د خنډونو جوړولو هڅې کیږي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د سند صوبې حکومت په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو د اختیاراتو زیاتولو په برخه کې ډېر جدي نه دی او له دې سره په کراچۍ کې حالات نور هم خرابېدای شي. د سند حکومتي چارواکو لا تر اوسه په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استازو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یوه نړیواله معاهده وکړه. له دوو ونو د خبرو اترو وروسته د 200 په شاوخوا کې هیوادونو پرون د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه وکړه. د معاهدې تر لاندې په نړیواله توګه په درجه حرارت کې زیاتوالی به تر 2 ډیګري سینټي ګریډ کم ساتل کیږي او دا به تر 1.5 سینټي ګریډ پورې د ساتلو لپاره نوې نورې هڅې هم کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوې خبري غونډه کې ویلي دا معاهده د ځمکې د خوندي ساتلو لپاره یو ښه موقع په لاس ورکوي. دغسې د جرمني چانسلر انجلا مرکل دا یوه تاریخي معاهده ګرځولې ویلي دي چې په دې خبره ډېره خوشحاله ده چې نړیوالې ټولنې په لومړي ځل د موسمي بدلون پر ضد د مبارزې لپاره ژمنتیا وښوده. او وروسته خبر دا چې د روس د بیړنو چارو وزارت نن ویلي چې ورونی سیمه کې د نفسیاتي ناروغانو په یو روغتون کې د اور لګېدو له وجې 21 تنه وژل شوي. د آر آی اې د راپور له مخې د یوکراین له پولیس سره نږدې الف یوروفکا کلي کې د اور د ځای نه د 900 کسانو مړي راوستل شوي او 2 تنه بیا په هسپتال کې ساه ورکړه. دا اور چې 100 ساعته لګېدلی وو وجه یې د بجلی خرابي ښودل کېږي. د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل چې زمونږ همکار مجید بابر درته وړاندې کړل. په روانه غړی کې به دغه ریپورټونه واوري. د کوربې ایجنسۍ مرکز په اړه چنار کې چاودنې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک وایي په کار دی چې حکومت د دې سیمې خلکو سره ملاتړ وکړي.
د پالاسینا خلکو د کورن خلکو ډیر په شهامت او میړانې درګرۍ مخالفت کړی او رښتیا خبردار چې د پښتنو سر یې اوچت کړی.
د اف ډی ام ا چارواکي وایي د خیبر ایجنسۍ تیرانه د بې کوره شوي خلکو سره به د رواني میاشتې د 20مې نیټې نه مالي مرستې شروع کوي. یو چارواکي مشال لیډیو ته ویل
هر یو کس په خپل راشي او خپل سیم او خپل ټیم د خپل واخلي چې چا په علاوه پرچوي او دې نه علاوه کوم خلک چې د ملک نه بهر وي یا وفات شوي وي باقي پیسې خپل څوک اخلي نو هغه لپاره هغه فارم د سټیشن سره جمع کوي.
نن په ترکمنستان کې دغه هیواد نه افغانستان، پاکستان او هند ته د تلونکي ګیس پایپ لاین یعنی ټیپی منصوبې افتتاح وشوه. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی سره به په سیمه کې پرمختګ سیوا شي. په یو ریپورت کې به واورئ چې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د ښځو ژوند څنګه تیریږي.
روزنای وخزا وجل کی پتکشه په حساب کوم ګورو په خیبر پښتونخوا کې تقریبا هر درې مورز وخزا ځان وښنی په سلور مورز باندې چې کمرې وخزا اغواکی.
دا او یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو د خبرونو نه ساته خبرونو اخیره غړی ته اوغی راځو. د دې غړی اولنۍ موضوع ته په کورم ایجنسی کې به میچاودنه شوې چې پکې د پولیټیکل انتظامی چارواکي وای لکتر لګ دیار لس کسان وجل شوی او شپېته نور زخمیان دي. خو بیا ځنې رسنۍ د مړو شمیره 15 خای. په دې حق له د سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی ریپورت را لګولې چې تاسو اوریدو ته راوړم.
په کورما کې بامی چودنه شوې ده چې پکې پولیټیکل انتظامی تر مخه لږ تر لږه 14 کسان مړه او شپېته نور زخمیان شوي دي. معلوماتو تر مخه دغه چودنه د اتوار په ماسپښین شاوخوا 12:30 بجې په پاړچینار کې عیدګاه سره نږدې په یو مارکیټ کې شوې ده چې پکې 14 کسان ځای پر ځای مړه شوي دي. نوم نه ښودلو په شرط انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل د ټل اډې په نوم په دغه مارکیټ کې د ګرمو جامو کباړ خرڅېږي. نن بامی چودنه شوې ده چې پکې عام ولس ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. ده وویل تر اوسه دا نه دي معلومه چې دغه چودنه د ریموټ کنټرول په وسیله شوې ده او نا دا ځان مرګ برید دی.
پرشنال کې بس مل شهر وو تار میر وته دی ته وو وته دی نو چې څه شنو مې څه ته نه باندې کړم دا نه کوم پټه کې مټه نه ما باندې کړې مو دې ور پر نه کار نه پنځه کومه کوي نو خان په دې وځو نو ځکه پرې دی نه.
دا په خبره د پیښو وروسته امنیتي ځواکونو یو مشکوک کس گرفتار کړی دی چې هغه نه معلوم ځای ته رسولې دی او نه تفتیش روان دی. روغتیایي چارواکو په خبره د پیښو وروسته د سیمې په هسپتالونو کې ایمرجنسي لګول شوې ده. د پاړچینار هډ کوارټر هسپتال مشر ډاکټر صابر حسین مشال لوډیو ته وایي تر اوسه 45 زخمیان هسپتال ته راوړل شوي دي چې په دې کې د 15 کسانو حالت ښه نه دی او هغوی پېښور ته منتقل کړي دي.
موجود دی سٹاف موجود دی رضاکار خلق لگیا دی سر ہیلپ کئی ٹک ٹاک ایمبولینسز ریڈی ٹول ویلار دی سرجن موجود دی اوٹی کی کار شروع دی جیا خلق کو پورا گیدرنگ رہ کنا تیرا سارے ور دن نواتے ہم نشی
دغه 14 پڑا لچا پخپل سر تر اوسا نه دی اخستی د کور می سرخار په پړه چنار کې د دینه مخ کې هم بامی 14 او ځانمرګ بریدونه شوی دی چې پړای وسلوال ډلې تحریک طالبان غازی گروپ او تحریک طالبان اسلامی پاکستان په خپل سر اخستی وی
د یادونه ول دا چې لګه شی به وړاندې مشال ریډیو ته د استول شوی یو ایمیل په ذریعہ باندې د لشکری جنگوی العالمی په نامه وی وسلوال ډلې ویان علی بن سفیان ویل دی چې دغه برید دوی کړی دی دغه مشال ریډیو ته د نامعلوم ځای ایمیل راغلی دی او هغه د ذمہواری منلې ده بلخوا د سیمې ځایي خلک دغه برید ته څنګه ګوري راځي چې نظرونه یې واورو
دا څنګه دا خراب کورونه دي دا شیطانونو کور دی پښه روح کال خل داسې کورونه نه کوي حکومت دا خطر نه کوي چې خپل دا خل کونی چې گرفتاری کې پښه وي پښتنېونه وشي صحیح ملاقات وسره وشي دا نه سکور نه کوي بيځو بيځو نو موږ ته به ګناه خل ټول تشتي کوي
جی محمد نسیم نام امده مې خور کلی مې روغه سم تعلق دي مو دې مزمت کو پر زور طریقې سره حکومت دا فیل دي چې دی قاتلانو خلاف دي خامخا اقدام وکي
وګو کړو چې دا ولې ګیدو څوک او دا خوګيږي څوک عزیزو هغه سيزي څور په بلیږي نه دي کې مو د مکه نه خطا به ګنو خلق ولې ګیدو ډېر تکلیف مشکلات هغه ته ملو شو په سپټالونو کې و مرزونو هغه ته تکلیف ملو شو ګور شش مات شوي او دا خکورونه شو نور بده شي مخپایو څه د هیڅ کله نه کېږي د ام په پاکستان کې نه کېږي په فرمه جنسا کې نه او ام پاکستان کې دا کورونه غوړ مو امن غوړ او امن پسن خلک یو
جاده اوس پلان نه ته خپل پر نه ديږي مخبکی او پداسی د مکی د زیاتې د مسلمان د زیاتې مسلمان د زیاتې چوکی کوي د زیاتې کوي او بل مو د زیاتې چې مو د لار باندې مشومان ورګ جلفي دا اوس ټول لار دي تل ټول نشي لای زازې تل نشي لای ورګ جلفي په پځه والي
د کورم ایجنسی په پالچینار کې د بمی شاودنی ورسته د ځای خلکو تاثرات تاسو واوریدل بلخوا د سیمې ز چارو کارپوه او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټکوای د پالچینار خلک د تراګری پر ضد ښکارا ولال دی او پکار دی چې د دوی د دغه ګام ستای نه وشي زمون د همکار اسلام الله مومن سره په خپل خبرو کې افراسیاب خټک وویل چې د پالچینار د تراګری نن نه بریتر شاه د هغه خلکو لاس دی څوک چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرابو تعلقاتو بدامنې نه ګټه پورته کوي افراسیاب خټک زیاته کړه
چې پالچینار کې واقع شوی دا ډیره د خندنې وړ واقع ده د پالچینار خلکو او د کورن خلکو ډیر په شهامت او میړانې د تراګری مخالفت کړی دی او رښتیا خبردار چې پښتنو سره اوچت کړی نو هغوی باندې دا حمله چې دا یو بله حمله ده د دهشتګردۍ لپاره او خلکو چې څوک د دهشتګردۍ مقابل دي لنډې مودې کې به چې کوم خلک سوله نه غواړي هغوی به کوښښونه کوي چې دا هلې ځلې سولې لپاره ناکامې کړي خو زما په خیال کې دا د هغوی د شکست وخت دی دا داسې وخت دی لکه چې بد چراغونه زریلہ چراوري چې برینو یو برک کوي
نو خټک سے به تاسو سګوري چې دی وخت کې د پاکستان او افغانستان حکومتونو لره څه کول پکار دي په داسې حالاتو کې چې دغه خلک دغه خبرو ناکامول هڅه کوي
خبر ده چې حکومتونو له خو په کار نه دي چې اوی چې سوي په هغه عمل وکړي یعنی په پاکستان حکومت داخله کوي چې د افغانستان دښمن زموږ دښمن دی او وایي چې موږ به خپل خاورې کې د افغانستان څخه ته نه ځو خدا خلک خو ولته نه فعالیت کوي عملیات کوي ګرځي نو سچې ویل کی هر فو عمل کې حق باید ورکړي باید چې سوي په هغه باندې عملو کی او سچو خبرو پورې د خبر موضوع نه کی افغانستان کې هم په کار دا چې اتحاد دی والے دی او افغانان ټول د ایوی خبرې د پاره وزريږي او د خپل وطن کې سوله ثبات او دا بلکره او پاکستان د فرخ ډیره اهم خبردار چې افغانستان د یو آزاد ملک په توګه وپیژني
افراسیاب خټک وو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر دی چې د کورم ایجنسی په چنار برید ورسته یې خپل نظر زموږ د همکار اسرار الله مومن سره شریک کړ
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ورې په قبایلی سیمو کې د قدرتي افسونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ام ای ویلي چې د خیبر ایجنسی د تیرانا د بیکورشو خلکو لپاره مالی مرستې راغلي او دا به ورته د دسمبر د 28 نیټې نه د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ په ذریعه ملاویږي د تیرانا په 2013 کال کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له وجې په زرګونو کورنۍ بیکوره شوې وې خو پاکستانی چارواکي وایي چې داسې موس د پوز د واک لاندې د خلک ورته بیرته ستانه شوې دي فرهاد شینواری مو په نور حال خبروي
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ام ای چارواکي وایي چې د تیره هغه متاثرین چې په 2013 کال کې بیکوره شوي وو او بیا بیرته خپلو کلیو ته ستانه شوي دي دوی ته به د دسمبر 28 نیټې نه د جرمی کوهاټ مرکز نه موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ ورکولی شي او بیا به پرې 25,000 روپۍ ترلاسه کولی شي او دغه مرسته به هغو متاثرینو ته ورکول کیږي چې په 2013 کال کې یې په فیز 1 او فیز 2 کې د جرمی مرکز او دورانی کډوالو کیمپ نه خپل د ستنېدو اسناد اخیستي وو او د پولیټیکل چارواکو لخوا ورته په هغې وخت کې د 25,000 روپو چک نو میلاو شوی په دې هکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ام ای آپریشن اینډ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته وایي
پیسے اوس یوشتم تاریخ نه مونږ جرمی کوارت باندې مونږ ته هم جوړ کړی دی تا اے ٹی ایم کارڈ ودی ته ملاوی اے ٹی ایم کارڈ و مور کوي سیم کارڈ و مور کوي او تاسو پته چې د دې پیسو لپاره دا پیمنٹ انسټرومنٹ دی کنه څوک چې دانی دا نه اخلي هغه ته مونږ پیسې نه شو ورکولې ځکه چې اوس دا سیستم دی سره او هر یو کس په خپل راشي او خپل سیم او خپل اے ٹی ایم په خپل واخلي چې چا په نامه پرچوي او دې نه علاوه کوم خلک بهر وي د ملک نه بهر وي یا وفات شوی وي یا هغه وي او د هغې پیسې بل څوک اخلي نو هغې لپاره هغه فارم آلریډي چې کوم هغه الټرنیټ بینیفیشری والا دی هغه به پولیټیکل رجسٹریشن سره جمع کوي بیا هم تر هغې آئی تب نه پس مونږ د خپل اے ٹی ایم کارډ او سیم ورکوو
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردي په دې حکله خپل احساسات صدا سے شریک کړل
مونږ په دې باندې انتهایی خوشحالی یو خو پتیرا کې داسې علاقه خبرې جنسی چې پاوې کې اوسه پورې بینکونه نشته او دا د پېښور نه تقریبا 145 کیلومتر لرې ده مونږ دا وایو چې یو مونږ ته عارضي بینک د تیرا د پاره راکړو چې دا خلک هلته لوکل په خپله پیسې اخلي نو دا به ډېر ښه
اف ڈی می وای چې د مالی مرستې موبایل سیمونه او ای ټی ایم کارډونه به په 28 او 22 دسمبر اکاخیلو ته په 23 او 24 دسمبر به شلوبر ته په 25 او 26 دسمبر به کمبرخیل او بر کمبرخیلو ته او په 28 او 28 دسمبر به ملک دین خیلو ته او 29 او 30 دسمبر به کمرخیلو ته ورکولی شي او په دې سیمه کې میشتو نورو قبیلو خلکو ته به د 1 دسمبر نه د جنوري 15 نیټې پورې میلاو شي یاد دی وی چې په 2013 کال کې د تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې خو اوس دغه سیمه د پوځ تر واک لاندې د خلک ورته ستانه شوي دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د مشال خبرونه ته غوږی د خیبر پختونخوا د انرژي او پاور وزیر عاطف خان مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي چې وفاقي حکومت د یوې بهرنۍ کمپنۍ سره په کوهاټ کې د تیلو د صفا کولو کارخانه د جوړولو لاسلیک کړی دی چې ورسره به په دې صوبه کې روزګار سیوا شي خو بیا د اقتصادیاتو ماهر اکرام هوتی وایي چې د پوره ګټو ترلاسه کولو لپاره پکار دی چې د پیټرولیم ګیس او اوبو پوره واک صوبو ته ورکړل شي د پېښور نه د زلاند یوسف ریپورت کې تفصیل اورو
د خیبر پختونخوا د انرژي اینڈ پاور وزیر عطیف خان مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت د متحده عرب اماراتو یوې کمپنۍ سره په کوهاټ کې د آئل ریفائنری یا د تیلو د کارخانه جوړولو لاسلیک کړی دی. عطیف خان وایي چې د تیلو د کارخانه لایسنس یا د لاسلیک کولو اختیار مرکزی حکومت سره دی، خو د اتلسم ترمیم د لاندې ځمکه اخیستل او نورې اسانتیاوې برابرول د صوبایي حکومت کار دی.
دا ایم او یو فدرل ګورنمنت ساين کړی دا چې دلته دا زمونږ پکې از آئل اینڈ ګیس زمونږ چې کوم دغه دا کمپنی دا یا ډپارټمنټ دی مونږ په هغه کې پارټیسپیټ کوو او که هغه دا وی چیر دي ته تاسو د ځمکې دغه واخلې ځمکې او تاسو پروکیورمنټ کې سره فیسیلیټیشن وکې هغه ور سره مونږ کوو، خو بیسیکلی دا اصل دغه چی د دې قانونن چې اختیار دی هغه فیډرل ګورنمنټ سره دی.
عطیف خان جاتوی چې د آئل ریفائنری یا د تیلو د کارخانه جوړېدو سره به د صوبې په وسایلو کې د اضافې ترڅنګ د سیمو خلکو لپاره د روزګار نوې لارې برابر شي.
سو نو آئل پروډکشن کیږي نو پاغه کې رائلټی 50% صوبایي حکومت ته ملایي، په سوون خلکو ته پکې روزګار ملایويږي او حکومت ته صوبایي حکومت ته پکې 50% رائلټی به ملایويږي.
خو د اقتصادیاتو ماهر اکرام هوتی وایي چې تر څو د پټرولیم، ګیس، اوبو او بجلی پوره واک صوبو ته نوي ورکړي شوي، تر هغې خیبر پختونخوا ته لخپل قدرتی زیرمو پورا گٹا نشی رسے دے.
دا دین سیوا چی دا غزے کے پائپ لائن او دا پلانٹس کے دا نوکریانو آگئی تا دا مقامی خلق و تبا فائدہ و شدین زیادہ فائدہ رسیدو امکان نشتا دے پروا پالیسی تبدیل ہو گواڑی چی دا ملکیت وی دا پروفیشنل گورنمنٹ پروفیشنل گورنمنٹ ریگولیشن لان دی وی او ملکیت چی دے نو آگئی دا کمپنی وی کم کمپنی دا خو چی ڈسٹریبیوشن او پرائسنگ چی دے آگا دا صوبائی حکومت پلاس اس کا سلو کے 2 روپے فائدہ رسی نو بیا سلو کے 90% فائدہ چی دا نو صوبے چا مرائی
دا حکومتی شمیرے ترمخا پا خیبر پختونخوا کے دا ورازے پا حساب 5,000 بیرل تیل راوزی چی دا ٹول ملک دا تیلو دا پیداوار نزدے دا نیم برابر دی، خو دا آئل ریفائنری دا نشتن لوجے دغا تیل دا صفاکول لپارا سن او پنجاب تزی. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیخور.
وائس اف امریکا جیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال خبرونه اوري او پوره پښپاګو بجو چې د مشال خبرونه سره تور سیږي. تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه هم په دې سپوره دل شي ورسو. یو بل ریپورت ته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وايي په خپل موده کې د ورکو بلوچ د ستونزې په اړه هوارولو کې ناکام شوی دی، خو پښتنه دا ده چې اخر ولې د صوبې وزیر اعلی د دې صوبې د ټولو لوی ستونزې په هوارولو کې ناکام کیږي. خدای نور ناصر یې د جواب موندلو هڅه کړي.
د بلوچستان اوسنی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د 2014 تر ټول ټاکنو وروسته د پوره 2.5 کلونو لپاره د اعلی وزیر په څوکۍ پاتې سو. که څه هم د نوموړي په حکومت کې د ناامنۍ پیښې تر ډیره ځای راکمې سوې او د پخوانی حکومت په پرتله پکې د درغلۍ کچه هم راټیټه سوې، خو خپل ډاکټر عبدالمالک بلوچ د خالی په ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د دې تایید وکړ چې د حکومت د ترې تم کړل سوې بلوچو د ستونزې په هوارولو کې ناکامه سوې. په کوټه کې میشت له مشر خبریال او د اردو ژبې نیو ټی وی له مشر کاظم منګل څخه مو په دې حق له پښتل.
ډاکټر مالک بلوچ اون سیاسي رهنماو
ډاکټر عبدالمالک بلوچ له هغو سیاستوالو څخه وو چې ډېری لوی لوی وعده یې نه وکړې چې دا بکوو او ها بکوو، خو هغه دا یو خبره په لومړي سر کې کړې و چې کدا ترې تم کړ سبي بلوچ ستونزه هوارې سي نو له ناراض بلوچ سره خبرو ته میدان هوارېدلې سي، لکن چې وروسته موږ عمل ولید نو دا سی معلومه سو چې دا خبرې یا یوازې تر خبرو پورې ماتو دی وي
خرج کیه تک وو کرتے رہے ہیں.
په کوټه کې میشت یو بل خبریال سید علي شابیا د کاظم منګل له دې خبرو سره موافق نه دی او وایي
کوم وخت د بلوچ ملتپال ګوندونو د ډاکټر مالک بلوچ مشري کې دلته په ایالت کې حکومت جوړ کړي نو دوی اوله وعده دا اوله خبره دا و چې دوی چې کوم ورک بلوچان دي هغه به پیدا کوي، نو دا چې خو زه ویلی سم چې تر یو حده پورې چې کوم د ورکو بلوچانو شمېر ده هغه ډېره کمه شوله، او د دې سره سم چې کومې ډیډ باډیز پیدا کېدلې نو هغه هم د ډاکټر مالک بلوچ په دور کې چې هغه هم تعداد ډېر کم شو.
آیا له مالک بلوچ سره د دې ستونزې د هواري لپاره اختیار نه و که کوم بل مشکل و؟ بیا هم خبریال کاظم مینگل:
میری ذاتی رائے ہے کہ جو پاکستان میں
زما ذاتی رائے داده چې د پاکستان په شمول په ټوله اسلامي نړۍ کې هیڅ یو ځای هم پرا ډیموکراسي نشته. که چیرې د ډیموکراسي ادارې جوړې سوی هم وي نو هغه یوازې د نمایش لپاره دی. له پارلمان نیولې بیا تر لویو لویو عدالتونو پورې دا ټول نمایشي دی. نو که رښتیا درته ووایم دلته تر ډاکټر عبدالمالک د استخباراتي ادارو د یوه کیپټن واک او اختیار زیات وي.
کیپټن کې زیاده اختیارات ډاکټر مالک سي
د ویل ورده چې په بلوچستان کې له تیرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې ځینو بلوڅو ملتپالو له پاکستانه د بیلیدو وسلواله مبارزه پیل کړې چې په دې موده کې ډیری هغه ملتپال ځوانان چې د همدې مبارزې ملاتړ به یې کاوه لومړی ترای تم سوي او وروسته بیا د ډیرو خراب سوي مړي وموندل سو. بلوڅ ملتپال او د بشري حقونو الان د دې ذمه‌واره د پاکستان استخبارات کړي خو هغوی بیا دا تورونه بې ځایه بولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
بلخوا د انساني حقوقو کارکونکي وای په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د راز بلوچستان کې د ښځو خلاف د تشدد پیښې ورس په ورس سیوا کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر وای چې د ښځو خلاف د تشدد د پیښو په مخنیوي کې پاکستان ناکامه دی او په ترجیحاتو کې یې نه دی شامل، او همدا وجه ده چې د ښځو د حقوقو د حفاظت لپاره جوړ شوي قوانین هم نه عملي کیږي. په دې حقله د انیس حلمالدار رپورټ ورو.
د تیر زیارت پر ورځ د کویټې په نوي کلي کې یوه ښځه د خپل سخرګنۍ لخوا ژوندی وسوځول شوه. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ادارې وایي چې د تیر کال پرتله سخ کال په بلوچستان، قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې اورت فاونډیشن ویاند آسم ملک وایي په خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد له وجې د ښځو د ځان وژنو پیښې هم زیاتې شوې دي.
تاسو د بلوچستان کې وګورئ چې بلوچستان کې چې د کومه وکیا وشوه او د کومه زنانه چې کومه دی دوی وسوځوله، پښتونخوا ولس سره خبرو کوم نو دلته کې تاسو وګورئ چې روزانه یوه ښځه وژل کیږي. خودکشۍ په حساب کې موږ وګورو په خیبر پښتونخوا کې تقریبا هر دریمه ورځ یوه ښځه ځان وژني، په څلورمه ورځ باندې چې کومه دی یوه ښځه اغوا کیږي، په شپږمه ورځ باندې د غیرت په نوم باندې ښځه چې کومه دی د خیبر پښتونخوا کې وژل کیږي. دغسې که موږ د بلوچستان فکر راواخلو نو په بلوچستان کې 2013 کې تقریبا داسې کیسونه چې رپورټ شوي نو تقریبا یو 50 تعداد دغه 2014 فکر کوم چې موږ خلنو دا تعداد تقریبا 200 پورې رسیدلې دي. نو دې کې تاسو وګورئ چې نه دا تعداد چې کم دی ورځ پر ورځ زیاتیږي.
که څه هم آسم ملک په خبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې سخ کال د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو کره شمېرې یادې نه کړې، خو نوموړی وایي په قبایلی سیمو او بلوچستان کې د سختو ټولنیزو بندیزونو او قبایلي نظام له وجې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې کمې رپورټ کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر آی ای رحمان وایي د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو مخنیوي د پاکستان حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی شامل. نوموړی وایي
قانون بننے سے آدمی تبدیل تو نہیں ہوئے نا.
د قوانینو په جوړېدو سره خو سړی بدل نه شول کنه. زموږ د ټولنې داسې یو کلتور دی چې هغه قوانین عملي کېدو ته نه پرېږدي. په پاکستان کې ښځه د انسان په توګه نه ده منل شوې. دلته له ماشومانو سره واده جایز دی. د ښځو پر ضد تشدد پر مخ روان دی. د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي کې د پاکستان حکومت سنجیده نه دی. په پاکستان کې ښځې که چېرته د خپلو کوششونو په مټ یوه لاسته راوړنه وکړي نو حکومت هغه د نمونې په توګه بیا نړۍ ته وړاندې کوي. دا په پاکستان کې یوه لویه مسله دا چې د بیماری په ځای د علاماتو علاج کوي.
د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو په اړه مو حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډېرې هڅې وکړې خو ټلیفون ته یې ځواب ونه ویل. بل لور ته په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو کارکوونکي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړي انیتا محسود هم د آسم ملک خبرې سره اتفاق کوي او وایي دا په قبایلي سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو خبرونه اکثر اوري خو د سخت قبایلي نظام او د بد امنۍ له وجې په میډیا کې نه رپورټ کیږي.
اخو وای چې وای چې ښځه خو په میاشت کې یو یا دوه ځل چېونه وای خپل مطلب غن ټریک نه بهر وي. په هغه کې که تاسو ته پته وي چې موږ د وراثت خبره هم کړې ده، موږ ووټ خبره هم کوو چې دې ته هغه اجازت نشته دی فرنټ باندې داسې سونه باندې چې هغه تعلیم ته راځي یا پروفیشنل فیلڈ ته راځي هغه کې اجازت نه ورکوي په ډیسیژن میکینګ کې پکې نشته دا بالکل جی دا خبره مونږ ډېر زیات په سیاسي باندې پلیټ فارم باندې ما هر چرته چې مونږ ته موقع ملاو دا ما دا په خبره کړې دا چې دا فیمیلز انډر استیمیټ کیږي
د کوټې په نوې کلی کې د دسمبر په لسمه د 65 کلنې نیلم نومې جنې د سوسیدو خبرونه په داسې حال کې مخې ته راغلل چې په دغه ورځ د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کېده
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې شوې د مجید بابر نه د خبرونو لنډې زورو
د کورمې قبایلي سیمې ځایي خلک وایي چې پارچینار سره نږدې په عیدګاه مارکیټ کې نن غرمه یوې بمې چاودنې 15 کسان وژلي او 500 نور ژوبل کړي دي په پارچینار کې د پولیټیکل ایجنټ محرر مشال لیلو تر په خبرو کې د 1400 کسانو د وژنې او د شپېتو نورو د ژوبل کېدو پخلی کړی دی کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنې پړه په غاړه نه ده اخیستې د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د ترکمنستان په میری سیټي ښار کې د تافي ګیس پایپ لاین پروژې بنیادي تیږه کېښودې شوه د پرانیستې دستوره کې د افغانستان د ولسمشر سربېره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند نائب صدر محمد حامد انصاری موجود وو د خیبر پښتونخوا د انرژي او پاور وزیر عاطف خان مشالې له خبرو کې ویلي چې وفاقي حکومت د متحده عرب امارات یو کمنه سره په کوهاټ کې د تیلو د صفه کولو یا آیل ریفاینری جوړولو معاهده لاسلیک کړې ده د پاکستان پوځ داوه کوي په شمالي وزیرستان کې په 13 میاشتو کې د 3400 وسلوالو په وژلو د ترهګرۍ ضد جګړه کې سترې بریا د ننګرهار چارواکي وایي چې د بهسود ولسوالۍ اړوند سراچپ له تصیر مد سړک د غاړې ماین چاودنې د یوې میرمنې او یو ماشوم په ګډون څلور کسه ملکي وګړي ژوبل کړي دي د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې د کراچۍ په عملیاتو کې د خوندونو جوړولو هڅې روانې دي په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ شوي کانفرنس استازو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یوه نړیواله معاهده وکړه د روس د بیرنو چارو وزارت نن ویلي چې ورونی سیمه کې د نفسیاتي ناروغانو په روغتون کې د اور لګېدو له وجې 21 وژل شوي په مونټینګرو کې لږ تر لږه 2000 کسانو د دغه هیواد په ناټو کې د شاملېدو پر ضد مظاهره کړې
مجید بابر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ او ورځپاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې اسلام آباد کې زمنګ خبریال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي راځي چې په ګډه واورو
وحدت ورځپاڼې خپل اداریا په پېښور کوټې او کراچۍ کې په شوي بریدونو لیکلې ده ورځپاڼه لیکي چې په دې درېو غټو ښارونو کې د بمی چاودنو او ډزو په نتیجه کې د ملیشي یو عسکر او د فوز یو ریټایرډ میجر وژلی شوی دی او 15 کسان جوبل شوي دي ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې قانون نافذ کوونکي ادارې د استخباراتي معلوماتو په اساس د هیواد په ښاریو سیمو کې د پټو ټولو ترهګرو د خفیه مرکزونو پته ولګوي او د هغوی د ټولو ناپاکو پلانونو شنډولو لپاره د حالې زلي توند کړی دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د سند صوبې وزیر اعلی قائم علي شاه 13 ورځې یو سیمینار ته خپل وینا کې وویل چې وفاق د کرپشن په نوم د سند حکومت پر ضد ګامونه پورته کړی دي رینجرز د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره راغوښته شوی وو خو دوی د کرپشن پلټنې شروع کړي کرپشن صوبایي معامله دا که په نورو صوبو او وفاق کې کرپشن ختم شوی وي نو حکومت دې بیا دلته هم پلټنې شروع کړي ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې 2.5 کال وړاندې د ټولو ګوندونو په خوخه رینجرز اپریشن شروع کړی شو او دې اپریشن ضرورت ځکه هم محسوس کړی شو چې په کراچۍ کې هدفي وژنې بتا خستل اغوا برای تاوان فرقیز فسادونه او ترهګري ډېره زیاته شوې وه چې له وجې په ښار کې معاشي او سماجي هلې ځلې په ټپه ودرېدلې وې ورځپاڼه لیکي چې اپریشن د توقع مطابق کامیاب روان وو او یادې کړې شوې پیښې تر ډېره حده ودرېدلې وې خو که صوبایي حکومت ګڼي چې په یو کیس کې نیب او یا رینجرز د جانبدارۍ نه کار اخیستی دی نو پولیس یې خپل دي او عدالتونه هم آزاد دي نو دوی طرف ته دی رجوع وکړي ورځپاڼه لیکي چې معاشره د کرپشن نه پاکول او اولس د جرمونو نه خلاصول د هر ښه حکومت لومبه فرض دی نو د کراچۍ اپریشن په حق لا د فیصله کولو په وخت صرف او صرف د خار د وګړو مستقبل دی په نظر کې وساتلی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون په یوه لیکنه کې د بی بی سی سره د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف مرکې ته کتنه کړې ده. بلخوا ډیپلومیټ مجلې د افغانستان استخباراتي ادارې د مشر رحمت الله نبیل د استعفا تر شا لاملونو ته کتنه کړې ده. زمونږ همکار ملیحا امیرزاده د دې دواړو کتنو مهم ټکي وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې بی بی سی ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د مرکې په اړه مقاله خپره کړې ده. نوموړي بی بی سی ته ویلیو چې پاکستان به د ټاپي ګیس پایپ لاین امنیت باوري کولو لپاره پر افغان طالبانو خپل نفوذ استعمال کړي. نوموړي وویل چې دغه پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ټولو لپاره ډیره ضروری ده او په پاکستان کې د انرژي بحران په کمولو کې به مهم رول ولوبوي. دغه په خبره په دې وجه به دوی هر ممکن کوشش کوي چې پروژه په وخت پوره شي او دا به یقین کوي چې په افغانستان کې د حالاتو په حق له ورسره تړلې اندېښنې لرې کړل شي. نوموړي د یو سوال په جواب کې په تصدیق کولو سره ویل چې د افغان طالبانو په ویشل شوو ډلو به خپل اثر استعمالوي سو د ټاپي پروژه محفوظه پاتې شي. د خواجه آصف په خبره د خپلو ګټو لپاره به پر ډلې مثبت نفوذ استعمالوي. نوموړي ویل دغه پروژه د افغانستان لپاره هم اهمیت لري نو ځکه هلته به پرې څوک مخالفت ونه کړي. بلخوا ډیپلوماټ نومي مجله لیکي د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل په داسې وخت له دندې استعفا ورکړه کله چې افغان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو نومي غونډه کې تر ګډون وروسته واپس روان وو. مجله لیکي د رحمت الله نبیل استعفا کو یو طرف ته د ادارې مشر لخوا د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخلت خلاف دغه احتجاج خاين او بل طرف ته د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د غنی خلاف رد عمل هم دی. د دغه کانفرنس په اختتام د غونډې ګډونوالو په دې اتفاق وخوځلو چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ یوړل شي. مجله لیکي د اوږدې مودې راهیسې په پاکستان تور لګول کېږي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. مجله زیاتوي پر افغانستان د بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې استعمال د بحث یوه موضوع ده. مجله لیکي کوټه د طالبانو د فعالیتونو مرکز دی چې د افغان طالبانو د ډلې مشر ملا اختر منصور هم د کوټې په خواوشا کې د طالبانو د یو بل مشر قاضی هیبت الله په کور کې زخمی شو. مجله د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو ډېر مشران په کوټه کې په آزاد اوسیږي. مجله وایي همدا وجه ده چې داسې باور کیږي له طالبانو سره مذاکرات ته پاکستان تر رضا پس شروع کېدی شي. مجله زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکلاتو باوجود له پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو تر شا د افغان ولسمشر اشرف غنی منطق هم دغه دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون د خواوشا 200 هیوادونو استادو په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون د قابو کولو لپاره یو نړیوال قرارداد منظور کړ. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په دې اړه په پیرس کې دوه هفتې خبرې اترې روانې وې چې په پای کې یې د پیرس قرارداد جوړ کړی شو. په اړه یې نور تفصیل د اجمل اندناورو.
پرون په پاریس کې د نړۍ د هیوادونو استاسو د اقلیمي بدلون د کابو کول لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانس فابیوس د شنبې په ورځ د پاریس د اقلیم د کانفرنس په وروستۍ غونډه کې وویل فابیوس وایي زه اوس د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون له کانفرنس هیله کوم چې په دې اړه د کانفرنس مسوده تصویب کړي، هغه څه چې په اسنادو کې د پاریس کانفرنس یاد شوی. لکه څنګه چې لیدل کېږي په دې اړه عکس العمل مثبت دی او هیڅ اعتراض وجود نه لري. نو د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس قرارداد ومنل شو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ټویټر په یو پیغام کې دا یو ستر ګام بللی او ویلي دي چې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو د پاریس قرارداد لاسلیک کړی. مصطفی ظاهر چې د پاریس د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرنس کې د افغان هیئت مشري کوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي افغانستان اقلیمي بدلون نه ځپلی. د په وینا د دې هیواد د یخ کنګلونه په ویلي کېدو دي او د آب و هوا نامنظمو څپو د غلطه پر کرنې ناوړه اغېزې کړي. ښاغلی ظاهر ټینګار کړی چې د پاریس د اقلیم د بدلون په اړه تړون به افغانستان ته د پاکې ټکنالوژۍ انتقال اسانه کړي. د جرمني د چاپیریال ساتنې وزیر باربرا هندریکسن دا یو تاریخي بریالیتوب بللی دی. ویلي دي چې په دې کانفرنس کې د هیوادونو استازي تاریخ جوړونکي دي. د واشي ژوو د ساتنې د صندوق مشر تسنیم اساف ویلي دا قرارداد به د اقلیم په اړه د هیوادونو اقدامات د تعدیل، جوړښت او مالي چارو له پلوه پیاوړي کړي، خو زیاته کړې ده د هغه کسانو سره د همکارۍ په برخه کې د تضمین نشتوالی چې د اقلیمي بدلونونو د فوري اغېزو له کبله کړېږي د اندېښنې وړ دی. د قرارداد په وروستۍ مسوده کې د سانتیګراد په حساب تر 1.5 درجه پورې د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د محدود ساتلو په هڅو او په دې برخه کې په هرو 5 کلونو کې د شو پرمختګونو په څېړلو ټینګار شوی. همدارنګه د مسودې په متن کې وړاندیز شوی چې د پراختیا په حال کې هیوادونه باید د 2000 کال له پیل څخه د اقلیم د بدلون په مالي چارو کې په کلنی ډول 100 میلیارد ډالر ولګوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکا
په 1:30 بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې یعنی د ګل د ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو ورېده. د مشال ریډیو خبرونې تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په دغه پاڼه باندې دغه ټول هفتوار پروګرامونه تاسو بیا بیا هم اوریدل شي. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو لیکنه کې راغلي چې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د بیا پیل په اړه د دواړو هیوادونو مشران سلا شوي، خو د دین وړاندې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ وار په وار مذاکرات ځنډول شوي او بیا شروع شوي دي. ورځپاڼه وایي چې په کار دي دا ځل د دواړو هیوادونو لخوا د خبرو د پیلولو تر اعلان وروسته ښې هیلې وساتل شي. انیس اجمل د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ډان وسپانلی کې د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې ګرمې شوې دي او د لړکې د دواړو هیوادونو مشران سلا شوي هم دي. لیکوال لیکي دا خبره چې آیا پاکستان او هند دا مهال په رښتیا هم د لانجو هوارولو په هدف د مذاکراتو په چوکاټ کې دي او کنه، په اړه باید خو امیدونه وساتل شي. مقاله لیکي د ترکمنستان په اشکاباد کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات پر مهال د باس لپاره ډېرې څه مهمې خبرې نشته. په پیرس کې د نومبر په 1 نیټه د نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ په لنډ ملاقات کې پاغو چارو خبرې وشوې چې تر مخه د پاکستان او هند ترمنځ خرابې شوې اړیکې بیرته سمېدلې شي. مقاله لیکي د اړیکو ښه کول او مذاکراتو بیا شروع کولو په برخه کې تر ټولو پام وړ کار د پاکستان د های کمشنر عبدالباسط او د هند د قومي امنیت سلاکار اجیت دوال لخوا شوې ده. په بینکاک کې د دسمبر 16 نیټه د هند د قومي امنیت سلاکار اجیت دوال او د هغه پاکستانی سیال لیفټیننټ جنرل ناصر خان جنجو ترمنس پر سولې او ثبات راهګرې د هند تر انتظام لاندې کشمیر او د کنټرول کرښې سربیره په مختلفو چارو خبرې وشوې. په دې غونډه کې د پاکستان او هند چارواکي پر دې هم سلا شول چې په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو په نورو مهمو مسلو هم خبرې جاري وساتي. ډان لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په اسلام آباد کې د دسمبر 9 نیټه په 2 ساعتونو کې یوې معاهدې ته حتمی شکل ورکړ. روسپانه لیکي پاکستان او هند دا پریکړه کړې ده چې د قومي امنیت سلاکاران به د ترهګرې سره تړلو په ټولو معاملو خبرې کوي. مقاله لیکي د 1999 کال په جون میاشت کې هم پاکستان او هند په اسلام آباد کې د ترهګرۍ او کشمیر په ګډون پاتو مسئلو د خبرو لپاره ډېر جامع مذاکرات کولو ته سلا شوي وو. رسمانی په خبره په 2008 کال کې د ممبئی بریدونو وروسته دغه مذاکرات وسندول شو او بیا وروسته چې کله دغه مذاکرات یو وار بیا پیل شو نو په 2013 کال کې د کنټرول په کرخه د دوو هندي سرتیرو د وژل کېدو وروسته وسندول شو. مقاله لیکي د ماضي د خبره د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د هغه اعلان وضاحت کوي چې نوموړي د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې پاکستان او هند پر یو جامع دواړه خیزه مذاکرات رضا شوي دي او د بهرنیو چارو وزیرانو ته پر دې موضوع د کار کولو هدایت هم ورکړل شوی دی. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ په مذاکراتو کې د ځینو نوو خبرو شاملولو په اړه لیکي چې په مختلفو شعبو کې د دوستانه تبادلې د زیاتولو پر ځای اوس د ولسونو ترمنځ تبادلې خبره شامل کړل شوې ده چې د مقالې په خبره یو ښه پرمختګ دی. دغه سي په دې مذاکراتو کې د بشریت مسلې او مذهبي سلګرۍ خبرې هم شامل کړل شوې دي چې د هرکلی وړ خبرې دي. د مقالې په خبره دا ټول د پرمختګ په لور مهم ګامونه دي، خو یو مهم پرمختګ به یوازې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو پر مهال مخې ته راسي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به کنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته خوږی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو اداریا کلیکي د بلوچستان نوی وزیر اعلی ثناء الله زهری با د دسمبر په 14 نیټه د خپل چوکۍ سوګند پورته کوي. ورځپاڼه لیکي دا خبر ډیره مهمه ده چې دغه فیصله بغیر د سیاسي مسلو سرته ورسیده. د دغه لیک مهمه برخه د فرخند اسد نورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو اداریا کلیکي ثناء الله زهری د بلوچستان نوی وزیر اعلی وټاکل شو. په عمری کې د لوازنامه شوی و چې دونیم کاله به ډاکټر عبدالمالک بلوچ وزیر اعلی وي او دونیم کاله به د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي ثناء الله زهری ته دغه صوبې وزیر اعلی جوړیږي. ورځپاڼه لیکي دا خبره ډیره مهمه ده چې دغه فیصله بغیر د سیاسي مسلو سر ته ورسېده او د مری په لوازنامې ټولو غاړو عمل وکړه. د زهری نه وړاندې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان وزیر اعلی وو او هغه په دغه موده کې خپل پوره کوشش وکړ چې د خپل صوبې د امن او پرمختګ لپاره کار وکړي. ایکسپریس ټریبیون دا هم وایي داسې خبرونه هم وو چې کېدای شي ډاکټر مالک په خپل څوکۍ پاتې کړل شي، خو بیا د ټولو غاړو ترمنځ د مری په معاهده عمل هم ضروري وو چې دغه یو ښه مثال جوړ کړو. دا مسله بغیر د سیاسي کړکېچ سر ته ورسېده. تمه ده چې ثناء الله زهری به د دسمبر په 14 نیټه د خپل څوکۍ سوګند پورته کوي او له هغې وروسته به خپل کار شروع کوي. د دغې لپاره په صوبایي اسمبلۍ کې تیاریانې هم روانې دي. وزیر اعظم نواز شریف د لړکې د ښکېلو ټولو غاړو سره خبرې کړې دي او د نوي وزیر اعلی سره یې د هغه د کار او چیلنجونو په اړه هم خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حالاتو کې د بلوچستان غوندې یوې صوبې کې د حکومت په پرامن توګه بدلیدل او په مری معاهدې عمل کول یو د ستاینې وړ کار دی. د مری معاهده د دریو ګوندونو ترمنځ شوې وه چې پکې دا فیصله شوې وه چې لومړی دوه نیم کاله به د بلوچستان نېشنل پارټۍ نه مالک بلوچ د صوبې وزیر اعلی وي، چې دا شان د بلوچستان نو د مسلو یو سهل راوزی او د باقی دونی مقالو لپاره به په اسمبلی کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټونکي ګوند مسلم لیگ نون نا ثناء الله زهری ته د وزیر اعلی چوکۍ ورکول کیږي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
رسی خود داسی پکار دی که اغیی که در مذہبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم سائنس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجه او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجه لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای سی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. پختون تاریخ پوها عبدالعلی غورخشتي په نوي کتاب لوی افغانیا کې د پختون وطن د بیلابیلو سیمو تاریخي پسمنظر او د دغه ځایونو تاریخ بیان کړی دی. په دې کتاب کې سدي او کوم تاریخ په کې لیکل شوی دی تفصیل یې اورو د کراچۍ نه د محمد عمران په ریپورت کې.
د بلوچستان جوب سیمې سره تعلق لرونکو پښتون تاریخ لیکونکو عبدالعلی غورغشتي وایي چې د هغه کتاب لوی افغانیا یو تحقیقي کتاب دی کوم کې چې د پښتون وطن د شاوخوا شپږ او یا ځایونو تاریخ لیکل شوی دی. د ده په وینا چې د هغه ځایونو تاریخ پکې هم لیکل شوی کوم چې اوس یوازې نمونه پاتې دي.
که د جنوبي پښتونخوا غزه راواخلم جوب لورلایي تل زورستان سوی کوټه د پکچی بیا که د خیبر پښتونخوا غ راواخم د رسمال خان پکې د بنو کوهار سوات بنیر باجوړ چترال پېښور بیا د وزیرستان د علاقې دي. د باجوړ علاقه ده، د تیرا علاقه ده، د کابل پکې دی، غزنی پکې ده، کندهار پکې دی، هرات پکې دی، بلخ پکې دی، بیا قدیم څه کوم علاقې وي لکه زابلستان چې کوم علاقه ته ویل کېدو، لا غور کوم علاقه ته ویل کېدو، لا خراسان کوم علاقه ته ویل کېدو ویل کېدو د دې ټولو تقریبا ما لږ ډېر تعارف کړی دی.
د کتاب د ټایټل یا سرپاڼې په اړه نوموړی وایي چې دا د یوې تاریخي کتبې انځور دی کوم چې دوی د بلوچستان دوکۍ سیمې نتلونکي یوه لار باندې دریافت کړی دی.
کتاب باندې خاص کر ټایټل باندې یو کتبې تصویر ما ورکړی دی. دا د لولای دخې دوکۍ ته لاړ سي. د دوکۍ دخې یو روډ دی ډېر پخوانی ډېر قدیمه صحرا ده. په دې لار کې یو خصوصي تور یو کتبه والا چې د دې کتبې ته اوس پورې نه په تاریخ کې چا ذکر کړی دی او نه چا د دې دریافت کړی دی. موږ لاړو تحقیق هم کولی. په تحقیق کې یو کلیوال سړی راته وویل چې په دې ځای کې یو کتبه ده، په غره باندې یو کاڼی دی، په دې باندې لیکای شوې ده. خو معلومېږو داسې چې دا یو زمانه کې یو قسم یو رسم الخط مروج و چې به هغه ته به خروخشتي خط ویلی. دا تصدیق نه کېږي چې دا خروخشتي خط دی که نه دی، خو البته دا خروخشتي ته ډېر نږدې خط دی.
عبدالعلي غورغشتي وایي چې پښتون یو زوړ قام دی او نن هم د بیلابیلو سیمو نه داسې آثار موندلی شوي کوم چې د دې قام او د دې سیمې په زوړوالي دلیل ورکوي. نوموړی مخکې وایي
د دنیا لومبنی حد هر څه کوم آثار دی. بالفرض که ته د ډایناسار آثار غواړې دا په دنیا په مختلفو ملکونو کې شته. البته په پښتونخوا کې چې کوم ډایناسار آثار پیدا شوي دي په جنوبي پښتونخوا په بارکان کې دا د دنیا قدیمترین او تر ټولو زیات د دې کوم آثار هډوکي دي د هغو په دنیا کې هم اثر نشته نه تر دې بیا د غار د وخت مور واخوست انسانان کله په غارو کې پاتې کېدو په مردان کې یو ځای دی چې کتابونو کې د هغه نوم شنګاو لیکلی دی. په دې ځای کې چې کوم د غار زمن دی دریافت شوی دی کرمل مرکز په حق کې یوولس ادواره دي. د دغه غار چې کومه زمانه ده په دنیا کې د دې هم اثر نه تر دې پخوانی بل.
ښاغلي عبدالعلي غورغشتي د کتاب په اخره کې څه تاریخي تصویرونه هم ښودلي چې پکې د هرات والي شهزاده کامران، د انګریز د یو جاسوس موهن لال انځور، د کوټې شالکو د کال اتلس سوا یو کم سلویختم انځور، د نواب حیدر خان، وزیر محمد اکبر خان غازی او نور یو شمیر پښتنو او انګریزانو تصویرونه پکې شامل دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې ده چې د صوبې په بے وسه او ناروغ هنرمندانو به د میاشت 1500 روپۍ ورته مرسته ورکوي. پېښور کې اوسیدونکي سندرغاړي او د کلتوري اچارو سیړونکي د حکومت دې ګام ستاینه کوي او غواړي چې د هنرمندانو د خیر ښېګڼې په برخه کې د نور ګامونه هم پورته کړل شي. په دې موضوع زموږ همکار هارون باچا یو ریپورت برابر کړی چې تاسو اورېدو ته بولم.
د کلتوري چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر پخوانی سلاکار امجد افریدی وایي چې د سیمې هنرمندانو ته د میاشتنیو مرستو ورکولو کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د نوموړي په خبره حکومت پر میاشتنیو پیسو سربیره ځینو ناروغ سندرغاړو ته د هغو د درملنې لپاره لکونه روپۍ هم ورکړي دي.
هغه هنرمندان چې کوم د خپل فن سره هغه د خپل ثقافت سره دغه ټایم خدمت نشي کولای، مو 30,000 روپۍ پر منت به هغو ته ورکوو. دې کې د صوبې 500 کسان دي ادب سره تعلق رکھنے والا، مصوري سره، فنکاران، آرټسټان. دې نه علاوه مو 14,00,000 روپۍ نور پیمنټس وکړو. حضرت الله صاحب ته 5,00,000 روپۍ ورکړې، بګوان بیبي ته 2,00,000 روپۍ ورکړې. دا د دغو فنکارانو حق دا انشاءالله راتلونکي جون پورې بده ته دا پیسې ملويږي او دې بعد هم دا کنټینیوس دوته ملويږي.
باید وویل شي دې رپورټ له بشپړېدو لږې ورځې وړاندې امجد افریدی د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سلاکار له دندې ګوښه کړل شو. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او د خیبر پښتونخوا پر هنرمندانو د مرستو ویشلو لپاره د حکومتي کمیټې غړی اباسین یوسفزی په داسې حال کې چې د حکومت دغه اقدام ستایي، د کلتور محکمې د مشر یا ډایرکټر په توګه د یوه پخواني بیوروکریټ اعظم خان د تکرر په یادولو سره هیله ښیي چې له کلتور وزارت څخه د امجد افریدي تګ به د پښتني کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره پیل شوي حکومتي کارونه اغېزمن نه کړي.
دا په تاریخ کې یو ډېر لوی قدم دی. زموږ فنکاران چې دي، دوی د خپلو بچو د تعلیم او د خرج خوراک او د اوسېدو د غم نه به لږ هم دې آزاد شي، بجلی او د ګیس د بل نه به لږ هم دې آزاد شي. خلکو باقاعده درخواستونه رالېږلي دي، نو د هغه درخواستونو فهرستونه ساز شوي دي، هغه به اوس راټولېږي او کمیټیانې مختلفې جوړې دي. د امجد صاحب د تلو سره یقینا چې نقصان وشو، خو دا ده چې کالم خان صاحب اخوا شو او د هغه په شان سړی رانغی، نو زه دا ګڼم چې کار به بیا لږ کټ کېږي، هله به ودرېږي. فی الحال چې تر څو پورې اعظم خان صاحب شته، نو دا کار به همدغسې دوام لري.
د پښتو نومیالی سندرغاړی استاد احمد ګل وایي د میاشتنۍ مرستې ترلاسه کولو لپاره یې له حکومت سره درخواست جمع کړې ده او په خبره یې چې دی خوښ دی چې حکومت د هنرمندانو ستونزو حل ته پام وکړي. نوموړی پر میاشتنیو پیسو سربیره له حکومته د نورو مرستو غوښتونکی هم دی.
فارمونه مرک 30,000 روپے میں اسپارا کئی دادا اللہ نے ہمیں فضل تو منگا وہی کہ منگا دے را جم پریشی بل منگا وقت نہ رہ جم منگا زہین را کی مثال دیر منی یو پانچ پچ پر لے زہر را کی جن منگا سر پسوئی دی نن کدا چا کوڑو بھی نو غم کل کو کی پکا رہے وانے پروتے دا گیس تے دا بھی جیلو دا بہنے جی میرے ولا کا کار کی کی دا پکا دا چم سر دی دا تاونو کی چملا زہر کی سرکاری اور الہباد کی
د سیمې هنرمندان او فرهنګیان د خیبر پښتونخوا له حکومته د بېوزله او ناروغ هنرمندانو لپاره د دوامداره مرستو غوښتونکي دي. د دوی په خبره حکومت د موسیقي او کلتوري غونډو په جوړولو سره کولی شي د سیمې د نامنې پېښو ځپلي ولسته د ساتیرۍ مثبتې موقع په لاس ورکړي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل خاطر
افغانان سوال به شک چې
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیرو شیبو ته رسیدلی یو. په اخیره کې یو وار بیا د مجید بابر نه د خبرونو لنډې زمرو.
د کورمې قبایلي سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې په پاړچنار کې د نننۍ بمی چاودنې له امله د مړو شوو کسانو شمیره 300 ته ورسېده او دوی وایي چې په دغو کې د ځینو زخمیانو حالت مرګونی دی او هغوی د علاج لپاره پېښور ته منتقل کړل شوي دي. د لشکر جنګوي العالمي په نامه یوې وسلوالې ډلې د دغې چاودنې ذمواري په غاړه اخیستې. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د ترکمنستان په میری سیټي ښار کې د تاپي ګیس پایپ لاین پروژې بنیادي تیږه نن کېښودې شوه. د پرانیست دستوره کې د ترکمنستان د ولسمشر سربیره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د هند نائب صدر محمد حامد انصاری موجود وو. د خیبر پښتونخوا د انرژي اینڈ پاور وزیر عاطف خان نن مشال لري سره خبرو کې ویلي چې وفاقي حکومت د متحده عرب امارات یو کمپنۍ سره په کوهاټ کې د تیلو د صفا کولو یا آیل ریفائنری جوړولو معاهده لاسلیک کړې ده. د پاکستان پوځ دعوه کوي په شمالي وزیرستان کې په 1300 میاشتو کې د 3400 وسلوالو په وژلو د ترهګرۍ ضد جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د بهسود ولسوالۍ اړوند سراچپ له تسیرمه د سړک د غاړې ماین چاودنې د یوې مېرمنې او یو ماشوم په ګډون څلور کسه ملکي وګړي ژوبل کړي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې د کراچۍ په عملیاتو کې د خوندونو جوړولو هڅې روانې دي. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استازو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یوه نړیواله معاهده وکړه. د روس د بیرنو چارو وزارت نن ویلي چې ورونۍ سیمه کې د نفسیاتي ناروغانو په یو روغتون کې د اور لګېدو له وجې 21 تنه وژل شوي. په مونټینیګرو کې لږ تر لږه 2000 کسانو د دغه هیواد په ناټو کې د شاملېدو پر ضد مظاهرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بالکان د وړوکي هیواد مونټینیګرو ته د امنیتي ځواکونو په اتحادیه کې د شاملېدو بلنه ورکړل شوې ده.
ام هم په دې زی د مشال ریډیو د نن ورځ خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه تاسو خوښی شوې. سبا سهار په 9 بجو به تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا حاضرېږو. اوس پورا په 6 بجو هم به دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلې شئ. زه منور شاه سره د خپل همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارم. خاد او آباد اوسئ.